هغه فوټو سټیټ ما ته راغلی وو. ورسته یې بشپړ نسخه په جرمني کې پیدا شو. دغه فوټو سټیټ ملګرو راواسته او د دواړې نسخې مې مقابله کړې او د دې نه یوه بشپړه نسخه جوړه او چاپ شوه.
استاد تاسو ویل چې دا 200 کاله مخکې تر روشانیانو اثر دی او دغه وخت پښتو سندرې لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې شیان هم پکې شته. پښتو ژبه یې څرنګه ده؟ داسې ښکاري چې ابتدایي ده او کنه داسې ښکاري چې تر دې مخکې به هم ځینې آثار وو.
کتاب په فارسی ده، کتاب په فارسی ده، فقط پښتو یوه ناره پکې شته.
همدغه ناره د دې نارې ژبه څرنګه ده؟ داسې په دې دلالت کوي چې تر دې مخکې هم آثار وو.
د نارې ژبه خو ډېره زړه ژبه ده.
نه یعنی ستاسو وبخشه استاد، یعنی ستاسو اټکل څه دی دغه ناره چې تاسو ولیدله او احوال ته مو تر سترګو شوه؟ یعنی داسې فکر مو کو چې کیدای شي چې دا اوایل د اوایلو کلونو پښتو ژبه وي او کنه تر دې مخکې هم شاید آثار وي.
پښتو ناره د پښتنو د تاریخ یوه مهمه برخه ده، یوازې دا ناره نه ده، لیکن دا ناره زړه ناره ده. یغه نورسته د روحانیانو یو دوی ناره ما پیدا کړي، یغه نورسته د خټکو په تاریخ کې یو ناره پیدا کړي، یغه نورسته ما ډېر زیات ناره چې پیدا کړه هغه د هوتکو ناره وي چې د هوتکو ټول تاریخ پکې راغلی. بیا د احمد شاه بابا د وخت ناره وي چې د احمد شاه بابا تاریخ پکې راغلی. همداراز دا د نارو سلسله ما چې څېړنه پرې وکړه دا د پښتنو د تاریخ سره ملا راغلی. دوی تاریخ نه لیکل لیکن خپل تاریخ په نارو کې ځای کړی او هغه نارې را پاتې دي، ورو ورو را پیدا کیږي. ما دې هغه نارې پیدا کړې دي، یوسفزو نارې چې هغه دې هغه نه وړاندې دي د روحانیانو نه، د یوسفزو د دورې دي، د یوسفزو د واکمنۍ دي. کله چې یوسفزي د کابل نه یو بسولوال ته په پېښور کې میشت شو، هغه وخت دوی نارې ویلي د ګوګیانو سره جنگی دیلی آقا ناری راست راغلی. ناری پخپل دی تاریخ ولوی برخه ده او دی پختنو تاریخ بنیاد پا نارو ولار دی. نلدی کبلا هم دیر اردکلی. ما یو مفصل مقدمه پیلی کلی یو واتی آمخه او داغ مسائل که راغلی. مثلا پا موقع وقتی دا افغانستان نو واتس و کالمخ که دوی اخیسته دی، دی خراسان و افغانستان دوی جغرافیه یاد کړی دي. همدار از هغه جګړې چې د مغول و پښتنو تر منځ شوي، هغه جګړې چې د پښتنو په خپل منځ کې شوي، یو لږ لږ یاداشتونه پکې دي. نو په دې ترتیب دا یو عرفاني تاریخ هم دی، ادبي تاریخ هم دی او د پښتنو سیاسي تاریخ هم دی.
یعنی دغه کتاب هغه اوازې یو مخ ردوي چې ځینې کسان په دې شک کوي چې د افغانستان نوم وروسته له احمد شاه بابا جوړ شوی دی.
د افغانستان نوم په دې کتاب کې د زر کاله نه مخکې راغلی دی، یعنی اته سوه کاله مخکې راغلی دی. دا لوی خبره ده او په عین حال کې د پښتنو هغه لیږدېدنې او هغه د مغولو سره وخت په وخت جګړې دا پکې راغلی چې دا په نورو کتابونو کې نه شته. یعنی بیخي یو نوی کتاب دی.
تاسو په دې وروستیو کلونو کې یو بل ډېر مهم اثر باندې هم کار وکړو، د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې. فکر نه کوئ ډېر خلک په دې باور دي چې ډېر مهم اثر دی؟
او خټک د خوشحال خټک کتاب د خپل قلم دی.
بله.
او د دې ګڼ دلایل دي. وروستی دلیل دا دی چې ته څلور ځایه د مستنف په نامه امضا پکې کړي او چې د اپریدو په جانکوړه کې اوسېده، هغه جانکوړه یې یاده کړي، په غو کې شمسي او قمري تاریخ لیکلی او په عینحال کې د دې کتاب هېڅ غلطي نه لري. نو په دې اساس دا د ده د خپل لاس لیکلی دیوان دی او هغه وخت یې لیکلی چې دا د خټکو نه ولاړو د اپریدو په جانکوړه کې سیاست پرېښود او نور یې ادب ته مخه کړه. په هغه وخت کې د خپل دیوان په خپل لاس لیکلی او بشپړ کړی دی او دا نسخه مالته په اپریدو کې پراته وه او د اپریدو نه ورو ورو راوختي افغانستان ته او په افغانستان او د افغانستان د علومو په اکاډمۍ
د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې چې کومه مقدمه تاسو لیکلې دا ډیره وجده مقدمه ده، هغه مال وسته و او فکر کوم ډیر معجز دلایل دی لوستونکو لپاره لري چې دا خطي نسخه د خوشحال بابا د چې جنو ټکو ته تاسو هم اشاره وکړه. لیکن ستاسو په باور د یو ډیر مهم شاعر په خپل لاس خطي نسخه له تحقیقي پلوه څومره ارزښت لري؟
دزخت زیات ارزښت لري. د هغه شاعر لیکنه چې د خپل لاس لاسته راشي د هغو سره نور نسخې نه مقابله کېږي، ځکه نورې نسخې د بل چا په لاس وي لاس پکې وهل شوی. ما چې وکتلې د خوشحال بابا کتابونه چې چاپ شوي تقریبا په سلو کې 50 ګوتې پکې وهل شوي، ځینې خطاطانو ګوتې پکې وهلي، ځینې ناشرینو ګوتې پکې وهلي. نه هغه ټول هغه شعرونه چې چاپ شوي دي هغه موثق دي د نه دي، لیکن د دوی نسخې نه چې چاپ شوي هغه دي د خپل شعرونه دي. حتی داسې ځایونه پکې شته چې کله یې په اوږده بهر کې غزل شروع کړی یو دوه بیته بیا یې نه دي خوښ شوی، په هغوی خط کش کړی، بېرته یې هماغه غزل بلند بهر کې لیکل. نو ګوتې یې هم پکې وهلې، لاس یې هم پکې وهلې، او دقیق لاس چې مصنف یې وهلی شي نه بلکې نه په دې اساس هېڅ نوه شک پکې نه دی پاتې. دا د خپل لاس لیکلی کتاب دی او چون دی د خپل دی نو په دې اساس دا معتبرترین او مهمترین اثر دی او خلکو ښه استقبال کړی دی
او ډېر استقبال شوی دی. دا دواړه کتاب اسرار الافغان او خوشحال د خوشحال خطي نسخه البته ستاسو پخوانی او ساس پخوانی کتابونه هم خلکو ډیر خوش کړي دي، خدا تازه وروستیو کلونه دي. استاد که څه هم تاسو شکر دی چې صحت مو یو څه بهتره شوی دی، خو نن سبا که څه هم د افغانستان د علوم اکاډمي آنلاین هڅې ډېرې پڅې دي، خو بیا هم د انټرنیټ زمانه ده او ټکنالوژي حتی د اے آی ټکنالوژي په قوت روانه ده. نو په آنلاین لارې تاسو نشئ کولای چې له افغانستان ځینې مواد راوغواړئ او کار پی وکي؟
نو څنګه مواد کول دي چې راغله مخه اکاډمۍ ته خپل کتابخانه باکلي هغه چې راغله مغه لا کار لاندې ولا بشپړ منو تسلیم کړي. نو د اکاډمۍ اداري هغه پیلن خپل کړي ته چې زه ورشم او به ته اخلاص کړم او نسمانی هغه ته وسپارم د علوم اکاډمۍ ته. نو په دې اساس هغه کتابو ته د چا لاسرسی نشته دی، هغه مالته پراتی دي مورته خوندي دي، او کله چې زه یا بل څوک ورته برابر شي بیا به ټول برابر شي. سمدستي یو څو نورې نسخې هم شته، هغه هم ډېرې مهمې دي. مثلا ما یوه سلسله شروع کړې وه د افغانستان د تاریخ سلسله، هغو کې محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده چې هغه پخوا لیکل شوي دي، او نورې مې پیدا کړي دي. فیروز نامه ده د فیروز خان خټک چې د سکانو سره جنگ کړی، جنگ نامه ده د هغه سره جنگ کړی، د انګریزانو سره جنگ کړی، همدارنګه د هغه غازی نامه ده د غازی محمد جان خان. نه هغه نسخې پرتی دي، هغه هم ډېرې مهمې نسخې دي، نوي خبرې لري او نوي مسایل پکې مطرح دي. خدای وکړي نو زه بېرته ورشم دا کتابونه به انشاءالله ټول اکثره برابر دي چاپ ته
تاسو ته حل لاره څه ښکاري؟ څرنګه کېدی سي چې په دې کتابونو باندې بېرته ژر کار شروع سي؟
حل لاره یې مغه ده چې زه بېرته پخې ولاړ شم او نیت مې دی چې پسرګي ته ولاړ شم، بېرته ولاړ شم او را خلاص یې کړم او یو څوک را سره ملګري کړم چې هغه راوړ او کار ته وکړه او د چاپ لپاره آماده شي.
له استاد رفیع څخه مننه. وړاندې به په دې خبرونه کې د افغانستان په شمال کې د بلخ ادبي خوځښت د ادبي هلو ځلو په اړه واوري.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د عکاسي د هنر په اړه په تیرو سباندې دوه لسیزو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ. خو کله چې په 2011 کال کې یو عکس په 4 میلیونه او 3 لکه ډالر وپلورل شو، جنو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو ایډیټ او رنګول ډیر اسانه شول، یو څل بیا جنو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایله لې. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور ډیر شو. دا بهیر پسې زیات شو او وړم کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس مان ریو عکس په 2,400,000 ډالرو خرڅ شو. دا عکس د یوې میرمنې تور او سپین عکس دی چې په سټ کوري او عکس د شا له لورې اخیستل شوی دی. تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جن سټایکن یو عکس په 1.8 میلیونه ډالرو وپلورل شو. په دې عکس کې یوه باراني ورځ ده، د ونو پاڼې رشیدلې، سړک لوندی، فضا تته ده او یو سړی په شپو خولۍ کې لیلر ښکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلي. دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی. موبایل کمره لري، ډیجیټل کمرې هم په بازارونو کې ډېرې دي، خو سوال دا دی چې څرنګه ښه عکس اخیستلی شو. میرویس رسولي د ازادي راډیو په فردا څانګه کې د تخنیکي برخې مسؤل دی. دوی د عکس اخیستلو په برخه کې اوږده تجربه لري. په زرګونو عکسونه یې خپله اخیستي او دا هنر یې په پراګ کې لوستلی دی. ښاغلی رسولي په دې باور دی چې عکس اخیستل د یوې بټنې کې کاشل نه دي، عکس اخیستل چمتووالی غواړي.
موږ غواړو د یو ودانۍ عکس واخلو، باید موږ د دغه ودانۍ په باره کې لږ زره معلومات پیدا کړو. که تاریخي ودانۍ باید تاریخ کې مطالعه وکړو چې دا ودانۍ څه وخت جوړه شوې وه، څه حادثې د ماڼۍ یا د دې ودانۍ مابین او بیرون کې شوي وې. که سړی وخت ولري د ودانۍ ته یوه ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې لاړ سي، وګوري سلن د ودانۍ کوم ځای ښکلی ده یا کوم ځای د عکس وړ ده، په کوم وخت کې دا ودانۍ به ښه په عکس کې راسي. مثلا زیاتره عکاسان هسې غواړي د ودانۍ ماڼۍ یا عکسونه واخلي مازدیګر او سهار ده. موږ د یو ودانۍ د عکس اخیستلو تقریبا په دوو قسمتو تقسیموو. یو داسې له لرې عکس اخلي د غونډې ودانۍ، او بل د ښکلو ځایو د ښکلو جزئیاتو د ودانۍ د جزئیاتو ښکلې ځایونه، دروازه ده، زینې دي، کړکۍ ده او نور داسې واړه واړه شیان. اته مثلا سړی کوی چې هغه بیخي نږدې د دروازې دستګیر لیکنې، او بعضې خلک متاسفانه جرجو کې خپل یادګارونه لیکي. اته دغه د خلکو د یادګار لیکلو خط عکسونه او نور جزئیات تړی کوی چې عکس واخلي. که غواړو د یو ودانۍ عمومي نما نه عکس واخلو، نو ښه چې له یوه جګ ځای نه چې له سطح د ځمکې نه تقریبا د 5-6 متره جګې له غونډۍ واخلو. مثلا یوه غونډۍ یا کومې تیږې یا کوم بل جګ ځای نه، او کوشش وکړو چې دا د دیوارو خطونه، یعنی هغه کنجونه سي دي، هغه عمودي، هغه کاګرانه سي. ښه چې دا مې یو یادوري وکړم چې زیاتره عکسونه په نسبت طلایی یا گولدن ریشیو ویسی عکس واخلی. نو دا رقم عکسونه داسې اخیستی سو چې کله تاسې خپله هغه مانیتور یا هغه دیسپلی تقسیم کړئ، عمودي هم په درې قسمتو او افقي هم په درې قسمتو، تاسې په پرده کې نه مستطیلونه غاري. نو مهم مستطیل هغه مرکزی ده. که غواړی چې جالبه شی غواړی چې په تاسو تصویر کې راسي، نو هغه جالبه شی دغه مستطیل په یو کونج کې راولئ. مثلا کړکۍ، کوم څوک مثلا هلته، یا برج، یا هغه جالبه رنګ، یا جالبه شی، یا کوم هر چی چې جالبه تاسو ته ښکاري په دغه یو کونج کې سر راولئ، نو تاسو عکس ته نور جذابیت هم ورکوي. او بل خبر ښه ده چې دام په نظر کې ونیسو چې کومکی خطونه لکه لاره چې مثلا راځي د ودانۍ ته، یا مثلا یوه طیاره په اسمان کې پرواز کوي او شاته او خط اچولی ده او د خط هم د ماڼۍ په سم ده، یا مثلا د غرو سرونه چې د ماڼۍ خواته راځي، دغه په نظر کې ونیسئ. خلک خواته روان وي، ډېره خلکو سترګې مثلا دغه خواته سي خلک روان دي، دغه خواته سي د خطونه تمامېږي. په یاد کې ونیسئ که امکان لري کوشش وکړئ چې له سپای نه استفاده وکړئ، یا که سپای نه لري مثلا په یو دیوال یا په تیګه دا کمره کې دی چې هر څومره کمره چې ونخوري امغمرا استاس عکس کولای راځي یعنی خیرانه او ډیر صافي خیر دلته یادوري کوم کله چې دا خصمی عکس اخله تایمر خصه خپل کیمرا کې د سیمبال لاسوسانی پورې خپل عکس اخلي او یاد ریموت کنټرول کې د سیو یو وایرلس یا بسیما او یا سیمداري چې تاسو هغه ریموت کنټرول واسطه کیمرا کې او استوج باندې عکس اخلي دا د خطر سره سره ډیر باید کوشش شي کیمرا د قانون خوري او عکسونه صاف لاسي ته یو بل لارا چې کو غواړي چې تاسو عکس نورم کولای راسي نو په اچ ډي آر رژیم یا سټایل کې کوي چې عکس واخلي دا سیستم دا سره تاسو د کوي چې په مثلا یو عکس لوڅ عکسونه جوړوي یعنی دا چې یو عکس روخانه اخلي یو عکس نورمال اخلي او یو عکس د مسه لګزره تیاری هغه اخلي او دا درې واړه عکسونه بیا فوټوشاپ یا لایټ روم یا نورو د عکسونو د اډیټ سافټویرو کې کوي سي یو ځای کې او اخر کې یو کول عکس ترې جوړ کړي
د شاغل رسولي په مننه لوي خبرتیا ورسته د افغانستان په شمال کې د بلخ د ادبي بهیر د هلو چلو پړ
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختم
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
زبیح الله احساس هغه شاعر دی چې لنډشتي دروشت کلونو راهیسې شاعري کوي تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوی یې شعري ټولګي دي یوه یې هغه نومېشي بله یې زاو هغه شاغله احساس یو لاغو کسانو څخه دی چې په تیرو سه باندې دوه لسیزو کې د افغانستان په شمال کې د ادبي بهیر په غوړېدو کې لوی لاس و دوی له خپلو ملګرو سره په بلخ کې ادبي خوځښت فعال کړ مچلې چاپ کړې کتابونه یې خپاره کړل کتابتون یې جوړ کړ د دې ادبي هڅو په اړه به له دوی څخه واورو چې څنګه یې پیل کړ
زموږ دغه فرهنګي مرکز چې دغه کوششونه او دغه لړۍ خو د دې هغه اصلي فلسفه یا د کار پیدا کېدو فکر په دې و چې په تقریبا د اتیاین لسیزی په پیل کې چې هغه سیاسي بدلون راغی نو موږ د شمال پښتانه دلته چې راغلو بیلابیل فرهنګیان دغه یو ډول فکر و چې یاره زموږ په سیمه کې زموږ ژبه په هغه توګه نشته ده په حکومتي لحاظ به بحث نه کوو په ولسي لحاظ هم هغه په هغه توګه نه و مثال د خبرې غو امکانات ورته نه و برابر نو موږ یو ډول ضرور وګڼل چې د ادبیاتو دروس لارې د شعر او شاعرۍ او د غوندو په دغه توګه باندې د یو سولایزي او د فکری او د یو سالم لارې پر بنا باندې پرته له هر ډول سیاسي ملحوظاتو سرکینو ځوانانو ته ورشت ورکو او دغه ژبه عام شي هم دغه و چې تقریبا قزوه مې چې د ديار له سعودات یا دراتیا يم کلونو پایل دی چې دغه کیسه را مسته کیږي موږ په ديار له سلسله راکیا کې د وزیر محمد ګل خان مومن بابا د دې بهیر په نوم باندې اونۍ ځناستې په لومړي ځل د فکر کوم چې په شمال کې په لومړي ځل باندې دغه بهیر د غوړستوي حالاتو کې دا پیل شو او دا موږ څو چې موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې منتز د کړی وغه د هغه د هجرت پر مهال باندې الته بواړو تللو به هغه کوم چوکات چې الته هغه چوکات موږ را ځان سره راولې کډو دلته بلخته او هغه چې کې خوتر شو ورورو ورپسې مجلې شوې ورورو مېرمن بهیر شو د ټول ارڅ تم د بلخ ادبي خوځښت نوم ورکه
استاس په بهیر کې تقریبا په اوسط حساب هر اونۍ څومره کسان برخه اخلي
د اوس وخت نه د اماغه وخت په هغه چې درته یې یعنی په اوسط لحاظ باندې زموږ د بهیر د غزای سره رسیدلې چې اوازې په اونۍ زناستو باندې را لنګ نو مثال چې هغه د اونۍ کې موږ به د هر جمعې پورز ادبي بهیر کوو د دې ادبي بهیر تعداد هیڅ کله د لس دولس کسان نه ښکته شوی نه دی هیڅ کله او پورته تللی دی تر څلوېښتو پورې تر پنځوسو پورې کسانو په کې ډېره برخه اخیستې ده هغه مواردو د مکتبونو او د پوهنتونونو د رسختۍ او د ژمي او د دغه مسایلو باندې به توپیر کوو خو له دې نه پرته موږ کتابتون په دې رستوي کې جوړ ک خوشحال بابا عامه کتابتون چې دا یوازینې د پښتو کتابونو آدرس و هغه وخت او دغه تګراته قدرته وایم چې په دیوی ونی په وګړو کې لسلو لترګوسه او پورې ډیر ځوانان دي فرهنګي مرکز ته تلل او راتلل
کتابتون کله جوړ کو څومره کتابونه مو په دې کتابتون کې راغون کړی
دا کتابتون ته په دا د ديار لسو دغه د نوی ملسیزي په شروع کې دا کتابتون مونږ جوړ ک تقریبا په هغه وخت کې د څکم څلور زره شاوخوا توکه کتابونه او دا کتابونه چې اتیا فیصد پښتو کتابونه او د دې کتابتون د جوړېدو هم علت او لامل دغه شی و چې موږ په بلخ کې پښتو کې د کتابونو پیدا کېدل سخت و نه دا چې په عامه او دولتي او د پونتونونو او د مخونځو په عامه کتابتونونو کې نو په بازار کې هم پیدا کېدل سخت و نو دې ته هغه شو یو دولم خپل مسولیت وګڼه چې دغه ډول یو فرهنګي مرکز باید دغه تشه هم دک کینو تر خپل ځای پورې نیول کوشش وکړي چې دا
احساس دغه ځوانان چې ستاسو بهیر ته درځي او له دې کتابتون هم استفاده کړې ده تاسو څنګه ارزوي چې د دوی برخه په دغه ادبي هلو ځلو کې څومره ګټوره ده یعنی یو ځوان چې دوه کاله پرله پسې ستاسو غونډو ته درغلی ستاسو له نظره د ده په شعر کې څومره تغییر راغلی د ده په کیسو کې څومره تغییر راغلی
که زه درته ووایم چې په بلخ کې پاغو شروع کې یعنی امدغه ډول فرهنګي مرکزونه و چې دغه ژبه ځوانانو ته ورو پیژندله لدین مخ کې ډیرای تر دې چې په د پونتونونو تر کچې پورې د شمال د پښتنو ځوانانو تر هغه پورې د ژبې هغه د هویت سره د تړاو لرلو یا د انساني ماهیت د وړاندې کولو په اړه باندې د ژبې په اړه دغه ډول یو حالت نه و دا هغه ډول ضروري نه ښکارېدله خو ورو ورو که څه هم په تیرو دوو لسیزو کې په عامه توګه هغه اجتماعي رسنیو را پیدا کېدل دې ټولو دغه حالتونو سره ګټه ورسوله چې ځوانان وتړل شول د نورې نړۍ له پښتنو سره او د هغوی لیکلي وکتل خو ولې دغه بهیر کې داسې یو بیلګنه دوه بیلګنه په سلګونو داسې بیلګې دي چې داسې ځوانان راغلي چې په لومړي ځل باندې دوی د سټیج په سر خبرې په پښتو نشوي کولای دوی په ټول ژوند کې یو پاراګراف پښتو نه ولیکلي دوی په ټول ژوند کې یعنی یو کتاب پښتو نه ولستلای خو هغه چې یو میاشت دوه میاشتې درې میاشتې شپږ میاشتې یو کال شپږ کاله دومره وخت دلته پاتې شوي دي ډېر غټ تغییر پکې راغلی هغوی لیکوالان شوي دي هغوی شعر چې لیکلی شعر کې تغییر راغلی دی هغوی په اجتماعي برخه کې یو له ټولو مهمو خلکو جوړ شوي دي تو په ډیرو مسایلو کې داسې بیلګې زښت ډېرې دي
احساس تاسو نقدي غونډې هم لرئ
څنګه غونډې
یعنی په غونډو کې د بهیر د نورو غونډو په څیر باندې نقد هم لرئ
و زموږ دغه بهیر چې و د زموږ اونیزي ناست چې وي د څو برخې درلودلې یو توپیر چې موږ پکې د افغان ادبي بهیر نه ډیر کړی و هغه دا و چې موږ یو دا و چې هر ویاند درې اونیو کې ویندوی کولای شي چې دا هر کس و د ویندوی چل زده کې د هنر سره آشنا شي بیا به د هرې غونډې په پای کې په ویان باندې هم کره کتنه کېدله چې وروره تا ویندوی دغسې وکړه تا داسې وکړه دا وکړه په هره غونډه کې موږ به په یوه غونډه کې لیکچر درلوده ډیری به دغه لیکچرونه په ادبي او فرهنګي مسایلو خو کله کله به په نورو برخو کې هم موږ څوک را پیدا کړ چې موږ ته یو لیکچر را وړاندې کړي د دې تر څنګ به په هره دویمه ورپسې کې به موږ یو په ادبي اثر باندې کاغه به کتاب وو کاغه به شعر وو کاغه به لنډه کیسه وه که نثر به و په دې باندې به م کره کتنه کوله او د بهیر ګډونوالو به د خپل استعداد او د خپلې پوهې په کچه باندې په دې باندې غږېدل او په دې باندې به سره خبره کېدله خو دا وه چې دا کره کتنه به په هغه توګه علمي وو په هغه توګه به په غټ اوج کې نه وه خو ولې یو تمرین وو دا تمرین تر اخره پورې شوی دی
دغه کره کتنه د افغان ادبي بهیرونو په نورو غونډو کې هم یو ډول عام دی چې په کیسه باندې کره کتنه کوي یا په شعر باندې لیکن بل لور ته دا په شفاهي ډول وي لیکي نه فکر نه کوي چې که چېرته دغه نقدي غونډې ولیکل شي په دقیق ډول ولیکل شي یوازې په راپور کې نه چې په راپور کې څوک راپور لیکي هغه کې ځای په ځای کې نو کېدای شي چې د یو کال په ترڅ کې هر افغان ادبي بهیر د نقد یو کتاب ولري کېدای شي چې هغه کمزوري خبرې بیا یو بل څوک چلنج کړي او لکه یو کتاب چې څوک تدوینوي.
زه بالکل ستاسو د دغه خبرې د تایید ترڅنګ دا هغه خپل یو مسولیت چې مرانه نه ده یاد شوی، هغه هم دا دی اوس کله کله فکر کوم، یا یو نیم داسې راپور چې زموږ صفحه کې پور شوی و، هغه هغه راپور لیکونکي ډېر ښه لیکلی وي او د کره کتنې موضوع په ډېر ښه توګه راخیستل شوی وي، لکه دا تاسو چې څنګه وویل. زه په تاسو باندې اوس پوهېږم، کاش موږ د خپل بهیر د ټولو کره کتنو د غونډو دغه ډول لږ تر لږه هغه د راپور په شکل هم موږ چې یوه برخه پکې د کره کتنې وراخیستلی وای، به ډېر غټ کار و. زه د اوس د ځوانانو دپاره یا د هر هغه هغو دپاره چې هغوی دغه ډول بهیرونه لري او روانې ساتي، زما به ورته خواس دا وي چې دا نه یوازې چې یو علمي توب نه ورکوي نوو ځوانانو ته، یو تاریخي ارزښت هم دی، او دا کم په همدغه توګه باندې وشي دا به ډېر غټ کار وي.
له لیکوال او شاعر ذبیح الله احساس څخه مننه. دا ساتي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ وروستیو شیبو ته رسیدلی یو. په پاتې شیبو کې د یوې ځوانې شاعرې شعر لرو. پښتانه نه ده، هغه شاعر ده چې زده کړې په نیم کې پاتې دي او د تعلیمي مرکزونو د پرانیستو لارې څاري. له اغلې نه دا مننه کوم چې خپل شعر یې په واټساپ کې په خپل شخ په ساتي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولای دی.
پښتنې راز ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم، ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم، تا هم د خپل ځان په شان حیران وینم. پورته کړه یوارې کتابي سترګې، پورته کړه یوارې کتابي سترګې، پټ دی د بڼو لاندې داستان وینم. هیلې دې چې زړه کې ټولې کړې وې، هیلې دې چې زړه کې ټولې کړې وې، نن دې ساسکې ساسکې په ګریوان وینم. واخیست سپرلی درنه ظالم دور، واخیست سپرلی درنه ظالم دور، سره سره اننګي دی اوس خزان وینم. خپلو تورو زلفو کې راګیره شوې، خپلو تورو زلفو کې راګیره شوې، ښکلې دې څېره نن په زندان وینم. څه شو پښتنې کچو پخله شوې ته، څه شو پښتنې کچو پخله شوې ته، تا لکه آینه غوندې عیان وینم.
له همدې شعر سره دا خپرونه سرته رسیږي. تر بلې خپرونې زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
ka